په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واوري، پیل د سات په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د غور او د کندي ترمنځ پرونۍ حملې مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د سختدریزې ډلې د حملې هدف شیعه وګړي بللي او منلې ده چې پر ملکي خلکو یې ډزې کړې دي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د 14 او فرانس پرس خبري اژانس بیا د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پیښې قربانیان له دایکوندي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلي ته تللي وو چې د کربلا له زیارته خپلو کورنیو ته بیرته راستانه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې د دوی مشر په دغه 14 ورځني سفر کې چې د رواني وږي یا سنبولې میاشتې په 1 منیټه یې پیل کړی و، د لویدیز شمال، شمال ختیځو او شمال لویدیځو 11 ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدنو کتنو کې له مسؤولو چارواکو، علماو او سپینګیرو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او هغوی د شرعي قوانینو عملي کولو ته راوبلل. د طالبانو مشر چې د 2021 کال د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس هېڅکله په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د شرعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مهال کوي چې د بشري حقونو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونو او احکام د ښځو په وړاندې ډېر سخت بولي. د دوی په خبره په دغو فرمانونو او احکامو کې تر ډېره د ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په دې څه باندې 3 واکمنۍ کې نجونې له 6 ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او ښځې د ټولنې په نورو برخو کې له فعال ګډون څخه د بې برخې کېدو تر څنګ په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براون په هغې ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپره شوي ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1,000,000 څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوې دي. ښاغلی براون وایي متحده ایالات د هغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې دي او حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. د پاکستان دفاع وزیر د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندې سره مخالفت وکړ. خواجه آصف د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې یو ایالت له کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې له افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت پلاوی لیږي او د دې کار هدف یې دا دی چې خپل ایالت وژغوري. ظاهرا د نوموړي اشاره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته و چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړ برخمنه ده. روسیه له خپلې خاورې د 6 برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي نن جمعه وویل دغو برتانوي ډیپلوماتانو چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي دغه 6 ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وویستل شي. اف اس بي ادعا وکړه چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي دوی د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې لخوا روسیې ته لیږل شوي چې اصلي دنده یې زموږ هیواد ته د ستراتیژیکې ماتې ورکول دي. دغه ادارې تور پورې کړی چې دوی د دې کار لپاره د استخباراتو په راټولولو او تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. دغه اقدام 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې متحدو ایالتونو او برتانیا له اوکراین سره د نږدې 1,500,000,000 اضافي مرستې ژمنه وکړه. شمالي کوریا نن جمعه د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سانتریفیژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینې په 2006 میلادي کال کې ترسره کړه او د وسلو پر پروګرام ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هیڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه و ښکاره کړي. شمالي کوریا له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکوي او یو لامل یې دا دی چې روسیه او چین چې دواړه د امنیت شورا دایمي غړي دي د پیونګ یانګ ملاتړ کوي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنۍ ټسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوادا لوبغالي کې پیل شي، د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شو. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه چارواکو نن جمعه د ټاکلې لوب په 15 ورځ پرته لدی چې یو توپ هم وویل شي د پرلپسې ورختونو لامل دغه لوب لغوه کړه. د اتم ځل دی چې یو ټیسټ لوب پرته لدی چې پیل شي د باران لامل لغوه کیږي. لومړی په 1990 کال کې او تر ټولو وروستی نږدې شپږ کاله مخکې د نیوزیلند او هند ترمنځ وه. د ګریټر نیوادا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې د دغې لوبې لپاره مناسب ځمکه برابره کړي، خو پرلپسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوله. دا په روان 2023 کال کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه وه. یوه یې له آیرلند سره وه او بله هم له سریلانکا سره. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ لوب ډله د روانې سپتمبر میاشتې په 14 په متحده عربي اماراتو کې له جنوبي افریقا سره درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه که مو هر کلی کوم. د پروگرام موضوع مو د ټاپی پروژې ته هیلی چری او اندیشنی چری. دا موضوع مو د بحث لپاره وروسته تر دې غوړه کړه چې د چهارشنبه پورس د ټاپی پروژې کار د افغانستان په خاوره کې پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکي وای چې له دې پروژې سره هم مهاله د ریل د پټلې د غځولو، د نوري فایبر د تیرېدلو او د ټاپ د برېښنا د پروژې د جوړېدو چارې هم شروع شوې دي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې ټاپي پروژه به د څلورو مراحلو په ترڅ کې بشپړه شي. لومړی پړاو له ترکمنستانه تر هرات شاره د ګازو د نل لیکې غځول دي. بیا له هراته تر هلمند او وروسته له هلمنده تر کندهار او سپین بولدک پورې د دې ګاز د پایپلاین د تیرېدو چارې دي. له هغه وروسته پاکستان او هند ته د ګازو د پایپلاین انتقال دی. دا پروژه 1340 کیلومتره ده چې 1400 کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې بشپړه شوې ده. څه باندې 800 کیلومتره به د افغانستان له خاورې تیر شي. نوره برخه د پاکستان او هند مربوط ده. د ټاپي پروژې طرحه نږدې 10 کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال ترتیب شوې وه. خو دا پروژه د ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ په وخت په 1994 کال کې پرانستل شوه چې د افغانستان دننه به کار پرې کیږي. اما امنیت د لارې خنډ شو. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح اوس ویلي دي چې دا پروژه د پلي کېدو نه ده. دی دوی پوښتنې مطرح کوي. یو، د بیمې کوم شرکت دې ته چمتو دی چې دا پروژه بیمه کړي او طالبان د خپل مشتری په نوم ثبت کړي؟ د ښاغلي صالح دویمه پوښتنه دا ده چې د تفتیش کوم نړیوال شرکت چمتو دی چې له طالبانو سره کار ته زړه ښه کړي؟ دا او هغه نظرونه به چې په دې باور دي چې دا پروژه به د سیمې هیوادونو سره وصل کړي او افغانانو ته به خیر ورسي په خپرونه کې له میلمنو سره شریکوم. د خبرونه میلمانه مودې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی او له هند څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسفزی د میلمنو هرکلی کوم. یوسفزی صاحب، کلمړی له تاسو واورو، په هندي رسنیو کې تر اوسه پورې د ټاپي د پروژې په ارتباط وروسته تر دې چې د چهارشنبې په ورځ چارې د افغانستان دننه پیل شوې، څه خبرونه راغلي دي؟
ازادي رادیو سره په وصل کولو سره خوشاله چتا سره خبرې کوم. خبره دا چې دا ټاپي پروژې په حق له پخوا هم او شوم دا امنیتي اندېښنې شته دي او په دې کې شک نشته. دا پروژه ډېره لویه پروژه ده. د دې ګټې د سرورو هوادونو ته رسی او خلک په دې ډاډو چې دا ډېر زر عمل شي. لیکن لکه تاسو ټول خبر یاست چې دا ناقرار یو او ګډوډي یو د کبل د غسیمه چې ناقرار پات شوی دا او اوسمه ځنې امنیتی اندېښنې شته. او پهلن په ډاډه دان شو ویلې چې ځنې د حکومت لخوا د سرګندونه پهلن نه شوي. او دغه په خلکو کې هم او په چارواکو کې هم امنیت په حق له یو څه اندېښنې اوسم شته. نو مونږ هیله مګیو چې دا پروژه زر تر زره حل شي او بشپړ شي. نو د دې سره دا ټولو درې واړو هیوادونو ته دا انرژي مسله به حل شي تر ډېره حده. او بیا پارزانه دا طبیعي ګاز به ټولو کورونو ته برسي. نو د دې ډیر زیاتې ګټې دي او خلک په دې هیله دي چې وضعیت خشي لکه افغانستان کې هم دا خبره مخې ته راغله ده پرو چهار شنبه پر ورځ دا خبره شوې ده چې دا پروژه پیلېږي.
یوسف صاحب وبخشي په د افغانستان مسله خو یو اړخته بل اړخته دا خبره چې په دې وسنی شرایطو کې چې د په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د هند حکومت ارتباط نه لري، هغه حکومت په رسمیت نه پیژني او له پاکستان سره هم د هند روابط ډیر خراب دي. هندي رسنۍ څه وایي په هند کې د اقتصادي چارو کارپوهان څه وایي چې آیا دا پروژه به تر هند ورسي؟ اندېښنې شته.
لکه تاسو په خپل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ هم اړیکې ډیر ښې نه دي، نو او بیا سره دوبره پدې کې لغونده تیار شته او نو پدې کې لا یو څه اندېښنې شته.
مننه یوسف صاحب. حافظی صاحب تاسو هم خبرونه تشریح اخلي د ټاپی د پروژې لالاري په راپورونو کې دا خبره کیږي چې افغانستان به د ترانزیت لالاري 450 میلیون ډالر ترلاسه کوي، خو په داس شرایطو کې چې د افغانستان اوسنۍ حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا ممکن ده چې دا پروژه تطبیق شي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو لیدونکو ته، همدارنګه ستاسو محترم میلمانه او همکارانو ته، دا پروژه که بشپل شي دا پیسې ترلاسه کیږي. داسې نه دي چې پروژه بشپل نه وي او بیا حق العبور موږ ته خلک راکړي. نو هیله مند یو چې دا پروژه ترسره شي، اما خندونه او مشکلات پکې زیات دي او باید دا مشکلات په رسمیت وپیژنو. یو دا چې دا څلور هیوادونه کوم چې دي، مثلا ترکمنستان خرڅون کې دي او پاکستان او هندوستان اخیستون کې، او ایشین ډیولپمنت بانک یا بانک پراختیایي بانک دی ایشیا دا تمویلون کې دي. افغانستان معبر دی، یعنی غزای دی چې پیپرونه ځینې تیری نه فروشنده دی او نه عمده خریدار. په دې خاطر د هغه نور ارخونو وفاق او تفاهم ضرورت دی. اوس مهال د هغوی څخه غږ نه پورته کیږي، مثلا تر اوسه پورې هندوستان خپل دریځ نه دی څرګند کړی، پاکستان هم چپ پاتې شوی دی، افغانستان او ترکمنستان لیوال دي چې دا کار ترسره شي، او دی بانکینګ شافی آسیایی هم رسما تر اوسه پورې سند دی.
حافظی صاحب وبخشه، د طالبانو بیان صبیح الله مجاهد دا خبره کړې ده چې ترکمنستان دې ته چمتو دی چې دغه پروژې لګښت په افغانستان کې دا پایپ لاین تیری شي، دا په خپل غاړه واخلي او دوی ورکړي، نه بانک انکشافیه سي چې تاسو اشاره ورته وکړه. آیا په سر کې خو دا ستاسو خبره ولا چې آسیایی نړیوال بانک پیدا کار وکړي؟
وو دا تقریبا دیرش کاله دغه پروژې څخه تیر شوی دي او ډیر کارونه یې عملی شوی دي. مثال په توګه دا تخنیکی نقشې جوړې شوی دي، دا اقتصادي تحلیلونه شوی دي او دا اقتصادیات د موضوع سنجول شوی دي. د هر هیواد برخه، د هر هیواد ونده، د هر هیواد هغه څه چې ترلاسه کوي یا پکې ونده اخلي، دا ټول مسایل سره برسیره دي. او دا چې څه ډوله ترکمنستان کولی شي چې د بانکي انکشافي شي پر ځای دا کار وکړي، خو دا هم کوو کې ښه کار دی. ولی مهم دغه دی چې بیا د نه پاکستان کې دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي، په هندوستان کې دا څوک دا کار کوي. هغه هیوادونه خواري او مثلا پاکستان خو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، IMF قرضونه ورکوي، او دا خو د اقل زر کیلومتره د نه په خاوره د پاکستان تر هندوستان پورې غزیږي، او دا خو تقریبا 15 میلیارد ډالر مصرف لري، دا پیسې پاکستان د کومه کوي؟ خو په هر صورت زموږ نظر د مشکلات د حلولو لپاره اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو. نو تر څو چې مشکل په رسمیت نه پیژنو، د مشکل د حلولو لپاره لار نه پیدا کوي.
مننه حافظ صاحب. ل کابل د پانتون استاد تاج محمد تلاشم خبرونه کرا سره شو، تلاش سره خبرونه ته شرحلی. تاسو څه فکر کوئ چې د تاپی د پروژې په ارتباط مو تر اوسه پورې د حافظ صاحب نظر ته چ ګورو دای وای چې سنز زیات دي، تاسو څه نظر ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، شیبر صاحب، تخنیکی همکارانو ته، او وخت ټول افغانانو ته په خیر وي.
وعلیکم.
بدون شک د غټو پروژو په تدبیق کې په وطني شرایطو کې کم نه یو سلسله زیات مشکلات شتون لري، اما د پروژې د تدبیق لپاره باید موږ مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړو او تر څنګ یې باید تر ریسک او خطر هم واخلو. پروجیکټ منیجمنت وایي چې که تاسو چیرته داسې غټې پروژې د هیواد په سطحه باندې تطبیقوئ، نو په دې کې په نورمال حالاتو کې، نورمال حالات په دې معنا چې سیاسي او نظامي وي، استخباراتي او اقتصادي حالات نورمال وي، تاسو تر 50% د پروژې ریسک او خطر له ځان سره محاسبه کړئ او وی منئ، هم په تخنیکی لحاظ، هم په امنیتی لحاظ، هم په منطقوي لحاظ، هم په جغرافیایي لحاظ. نو زه فکر کوم چې متاسفانه کړکیچ د موږ په ګاونډي هیواد کې چې پاکستان دا ډیر ده، او هغلته هم تقریبا 1,200 کیلومتره دا نلیکه دغه جغرافیې څخه تیریږي او بالاخره هند ته وصل کیږي.
البته ټول دومره فکر کوم، بله
زه فکر کوم چې په لومړی کې به دا موضوع داسې وي چې راو به رسیږي د افغانستان تر سرحده پورې چې د پاکستان سره مشترکه صفري نقطه لرو. دې صفري نقطه کې به دا پروژه تر یوه حده پورې د ما په نظر وړاندې کومه وځنډیږي، په دې خاطر چې پاکستان باید تضمین د امنیت او د پروژې ورکه. $12 میلیارد دا پروژه لګښت لري څلور مملکتو ترمنځ باندې. د بل خوا کچیرته دا پروژه احیانا د افغانستان په سرحد کې ودرېدله، موږ درې ګټې کوي سو. اول، یو خو د یو د افغانانو لپاره د کار پراخ زمینه برابرېږي. دویم، هغه نلیکه چې د افغانستان تر تفریح نقطې پورې راورسېده، بیا کولی شو چې هغه موردی ضرورت ګاز چې د مارکیټ او د افغانانو دا ترې لاسته کړو، او پاتې به سرحد او په دغه سیمه کې د صنعتي پارکونو یا د سټیشنونو جوړول. دا به افغان حکومت استعمالوي تر څو پورې یا به استفاده کوي ترې چې پاکستان کې اقتصادي او سیاسي ثبات او تضمین رامنځته
شي. تلار صاحب مننه تاسو مهم او ټکو ته اشاره وکړه. په دې برخه کې بلند حافظي صاحب نظر واخلم، بیا به یوسفزي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، څنګه آیا دا ممکنه ده چې دا پروژه یوازې دومره کار پیوشتي چې فرضاً لکه څنګه چې اوس ویل کېږي تر 2 کلونو پورې به د هرات ښار ته رسي، آیا ممکنه ده چې تر دغه حده پورې ورسي یا تر قندهار پورې ورسي او بیا توقف وکړي؟
و معنی دا دی چې بیا ډیر کال باید انتظار وباسو زموږ نسل لوینځي او بیا دا پاکستان سره ترسیږي. دا سید چې دا سیاسي اراده کشتون ولري، دا د ټول پروژې دغه پلان شوی موده وکاله، او دا ټول 1,200 کیلومتر دی، یعنی د ترکمن باشي د سیمې څخه نیولې تر هغه پورې افغانستان او پاکستان او بیا اتاری د هندستان پورې هم دومره 1,200 کیلومتر دی. نو دا پروژه خو شخصي پروژه دی افغانستان نه دی چې موږ ځنه داسې ګټه پورته کړو چې د خپل صنایع بیا 1.5 میلیارد مکعب فټ ګاز سپو په دغه 1.5 میلیارد په کال کې. دا خو ډیر زیات دی، افغانستان ټول ضرورت 500 میلیون کوبیک فټ هم نه دی. نو په دې خاطر باندې دا باید دغه پروژې هغه ډول چې ډیزاین شوې دي، هلمند سنجول شوې دي، اقتصادي موثریت لیدل شوې دي، او د همګرایي منطقوي کربنسټ دا جوړ شوې دي چې د هوادونو ترمنځ اقتصادي منفعتونه ایجاد شي، د دوی ګټ منفعت د دې سبب وګرځي چې یو امنیتي کمربند درته جوړ شي، او همګرایي منطقوي یا economic regional integration جوړسي. دا شایان ټول په فهم کې نیول شوی دی، او مخکې دا 9 میلیارد ډالر خپل شوی وو، بیا قیمتونه زیات شو، تورم زیات شو، اوس مهال د 15 تر 20 میلیارد ډالر لګښت غواړي، او دا یا به بشپړ شي ټول اړخونه سره یو ځای، یا به دا نه کیږي ځکه چې خریدار خو هندستان او پاکستان دي. افغانستان خو تقریبا 3% کم، یعنی تقریبا یو نیم فیصد ټول غاز اخیستون کې بل شوی دی په پروګرام کې او په
ماننه حافظی صاحب ماننه
فیصد او نه نه وی فیصد او بل شوی دی اکثر فرق لري
ماننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
یوسف زای صاحب، کچرته د هند مسلې ته راشو. هند اوس ورته ګورو، داسې خاصه دلچسپي له دې پایپ لاین سره نه لري. آیا هند ناامیده شوی دی د پاکستان د نام نویو له خاطر او په کابل کې د طالبانو د حکومت له امله؟
هند خو تر تله دا هڅه کړې ده چې خپل ګاونډیانو سره بیا تاسو غټیدې په ځانګړي ډول افغانستان سره په ډیرو ډګرونو کې مرسته کړې ده او دا هیله لري، امید لري چې دا نږدې وخت کې سداسې یو لارې چارې ولټول شي چې دا ډیپلوماتیکي اړیکې ښې شي او د هغې نه پس دا پاکستان کې چې د بلوچستان واخلي او په خیبر پختونخوا اخلي، نو ظاهره خبره ده دا پروژه با دا پایپ لاین چې دی یا په دغه لار به تیریږي د افغانستان او بیا خیبر پختونخوا بلوچستان. نو یو خو سداسې تاسو معلومه د سفارتي اړیکې نشته دي، نو یو څه مطلب وضاحت نشته دی، لکه امیدي دومره امید نشته دی، یو څه لانجه شته.
یوسف صاحب، یو بله خبره، ځینې ایرانی رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې ایران غواړي د ترکمنستان ګاز د ایران د لارې د چابهار د بندر په خوا بیا هند ته انتقال شي. البته هلته بیا ستونزه دا ده چې د ترکمنستان او د ایران روابط سم نه دي. څرنګه هند هغه ته هیله لري چې دا کار به وشي؟
خو هند خو دا هیله لري چې دغه چابهار بندر د لارې چې دا ګاز د ایران څخه راشي، نو په دې باندې کار هم شوی دی، غونډې هم شوی دی او امکانات د دې زیات دي د دې پرتله دا چې دغه پروژه سره اوس کافی په پرتله.
مننه مننه یوسف صاحب. تلاش صاحب، دلته چورته ګورو لکه مخکې چې حافظی صاحب توضیح کړه چې دا پروژه خو په کار ده چې تر هند پورې ورسی کنه، ځکه افغانستان دومره ګاز ته ضرورت نه لري. تاسو چې په کابل کې یاستئ، څرنګه هلته چارواکي څه وایي چې دې ته امید لري چې دا به تر هند پورې رسی شي په داسې شرایطو کې؟ البته شرایط تنه د افغانستان نه دي، د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ډېر ګډوډ دی.
ګوري، دا هر پروژه چې تطبیق کیږي خپل صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې د هر هیواد مشخص دي. دومره خبر دا ده چې موږ په نړیوال تجارت کې دا یو ماده لرو او تعدیلولای هم سو. کچیر تا منطقوی مشکلات د عام المنفع غټو پروژو د پاره را منستکیږي، درې دلایل به تعدیل سی. اول، کچیر تا شرایط ډیر شدید وي برنامه او پروژه د معطل سی. دویم، کچیر تا څو قرض او یا قسطونه نشي ورکولای کولای شي چې دی و هیواد یا د زیدخله هیوادونه د پور په شکل باندې په مختلفو اقتصادو کې دا مالی مسائل سپورت کړي او حساب یې تصفیه کړي. دریم موضوع
بله
هغه دا چې کچیر تا خطرات به حد زیات وي او پروژه د ستونزو مشکلاتو سره د اکثریت هیوادونو مخامخ کیږي، لکه تلویشت کاله چې وځنډول سواله، بیا دې وځنډول شي او زمينه دې د تطبیق هر هواد تضمین او یا هم بدل دی تضمین ورکړي. نو وس پاکستان ته او یا هند ته دغه درې اقشنونه ډیر مهمه دي چې په کوم قالب کې ځان ویني تر څو د دې پروژې د تطبیق لپاره هغه خپلې ژمنې دوباره راژوندي او عملاً کار ته شروع.
مننه تلار صاحب.
افغان حکومت زاویه ته راځم، بیا لنډ راخلم، بیا در
مهرباني
مشر ته پرېږدم. افغان حکومت خپل اراده وښودل چې موږ کاملاً دې مسلې ته ژمن یو، ضرورت ورته لرو او خپل افغانانو ته د صنعتي د صنعت په برخه کې سخت ضرورت ګازو تسته او وس مشکل زیرمې نسو پروسس کولای، نو وارداتي غاز ته مو ضرورت ده. دا عملی چارې چې هرات درغلولو او د موش د خاورې چې وسته و نه دیرش کیلومتره اوږدوالی لري او تقریبا له دوویشتو ولسوالیو څخه تیریږي په کوټه تر کوټې پورې، نو د دې تضمین درته کوو او تطبیق ته یې درته آماده یو. دا به د دې لامل شي چې احیانا د پروژې کار 50% مخته تللی ده، او که 50% مخته ولاړ نسی بیا موږ عقبګرد د پروژې ولرو. په عقبګرد د پروژې کې هم ترکمنستان زیان کوي مالی او هم افغانستان زیان کوي. ولې؟ افغانستان نیازمند ده، ضرورت لري، او ترکمنستان هغه هیواد ده چې صادراتو ته لیوالتیا ده او د څو کالونو را په دې خوا دې برنامې ته انتظار ده. نو دوی به فکر وکړه چې صحیح ده پروژه مخته بیایو، 50% به د ترکمنستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% به د افغانستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% چې پاکستان او 50% چې هند پاتې کېږي. دا کېدای شي تر دوو کالونو پورې په سیمه کې ثبات رامنځته شي. موږ به بعد له 50% کار چې مخته تللی هغه مخته بوزو، نو بیا به تطبیقات آسانه وي.
مننه تلار صاحب. په لیکن لکه څنګه چې دی پروژې ته ګورو په تقریبا 150 کلونو کې حافظي سب وخت په وخت خندونه پکې پیدا شوه. یوازې د امنیت خبره نه ده، مثلا په 2008 کال کې یو راپور وایي چې پاکستان ویل چې د هر زر متر مکعب غاز او قیمت باید $200 ته انشي. ترکمنستان له دې سره مخالفت وکړ، وای دا د تر بازار ډیر ارزان قیمت ته، یعنی پروژه لا نه د تیر شوی او دغه خبري پکې وي، ځکه چې پاکستان بیا په ورته وخت کې چې غاز ته ضرورت لري له هند سره مشکلات لري. فکر نه کوي چې په جنو بنیادی شانو کې هم مشکلات شته؟ حافظي صاحب، دا سوال تاسو ته راځي.
زه خو عرض کوم چې په دغه حیاتونو کې تقریبا ناګشت ز خپل هم د سکتور په استازیتوب دولتي حیات سره ورغلی مالته. هلته خو ډیر کار شوی، تقریبا شل گشته په سطح د وزیران د خارجي، وزیران د معدن، رؤسا د دول هلته سره ټول شوي دي، او د خصوصي سکتور مشران د سرور ولایت او وزارت هیوادونو هم هلته سره غونډ شوي دي. مشکلات بیا حل شوی دی په دا مسایلو باندې رڼا چول شوی دی چې هر وخت چې پروژه بشپړ شو د هغه ورځ څخه چې غاز پکې تیریږي د بینلی نرخ په پرتلا په یو معین تخفیف سره دا غاز باید ورکړ شي، او بانکینګ شافی آسیایی په خپل دا ژمن دی چې دا پروژه تمویل کړي. آماده چې اوس مهال دا کار کوي که نه کوي دا بله خبره ده، ولې تر اوسه پورې دا تخنیکی نقشې، مثلا دا سروي عمومي او ډیر کارونه بنسټیز کارونه تر سره کړی دي، او په هغه کې مسائل معلوم دي چې څوک څه کول ژمن دي. د افغانستان دلته مسائل د استملاک شتون لري، دلته مسائل د پایپ لاینونو تمدیدول هغه شوي دي، پیشبینی شوي دي، هغه ټکنالوژي کې په کار اچول کیږي، او کم ماشینري په کار دي، دلته کم ډول پایپ لاین په کار دي. دا مسایل هم برسېره شوي، مخکې دا ولندیز شوی چې د جرمني د تیزن کروپ د کمپنۍ څخه دا واخیستل شي چې ډیر اقتصادي عمر زیات دي، تر دېش کار زیات هم عمر کولای شي. بیا مشکل د ترانسپورټیشن دی هغه وی، نو په هر صورت دا کارونه تر یو بریده پوری شوي دي. اوس مشخص دي تر ازو چې ستونزې څه شي دي. ستونزه دا غدي چې اول څلور هیوادونه همجاغ نه دي، همجاغ نه دي. د افغانستان او ترکمنستان ډېر لیوال دي چې دا کار تر سره شي، خپل دلایل لري او لري. ترکمنستان خو مخکې د شوروي اتحاد د پایپ لاینونو څخه ګټه پورته کوله، او د یو واحد په حیث ټول د قفقاز او د ترکمنستان او منځنۍ اسیا او د روسیې او د اوکرين ټول په یو مسیر کې سر رايو. اوس هغه پایپ لاینونه چې اروپا ته غاز ورکوي روسیې، هغه هم اوس د جنگ له امله په تد درېدلې دي، او هغه مناسبات حسنه چې د شوروي بیا وروسته بیا روسیې او غربی اروپا سره اوس شتون نه لري، جنجال زیات دی. په عین زمان کې د ترکمنستان غواړي چې خپل ځان وژغوري، د سویلي اشیا ته ځان ورسوي، د ګاز تر څنګ بیا تیل لري، نور مدني مواد لري، آیدین لري، د کودی کیمیاوي لري، نور مسائل لري چې د کریل لري چې غواړي صادر کړي. نو ترکمنستان ډیر لیوال دي چې د افغانستان د لارې څخه چې ډیره لنډه لاره ده او ځان جنوبي ایشیا ته ورسوي. افغانستان هم ترانزیتي حق غواړي او پیسې ورته پاتې کیږي، د کار ځای پیدا کیږي، دا هم دغه سي. اما متاسفانه اصلي خریداران چې پاکستان او هندوستان دي، هغوی ډیر لیوال نه دي. او نور افشنونه
ایران او بخشی ساس خبر قطع کوم. تاسو ویلوی پاکستان او هند ډیر لیواله ندی، پاکستان د غازو له سخت قلت سره مخامخ دی، نو پاکستان ولی غازو ته ضرورت نه لري؟ یعنی پاکستان خو په دې تلاش کې دی چې غاز ترلاسه کړي.
پاکستان ضرورت لري چې غاز ترلاسه کړي. دوی مخکې هم یو قرارداد ایران سره درلودل چې د هغوی څخه د بلوچستان له لارې پایپ لاین وغځي مستقیما ایران او پاکستان سره سرحد لري. د پاکستان ترجیح دغه دی چې ایرانی غاز راوخلي.
او ایرانی غاز خو مشکلات دي، دا تازه وبخشي، تازه راپورونه وای اېدې له خطرې خو د امریکا متحده ایالاتونو او غربي هوادونو چې په ایران کوم تاثیرات وزکړي دي، دغه له خطره پاکستان ممکن د ایران غاز وانخسته شي. او بل لور ته تازه داسې راپورونه هم خبره شوې دي چې ایران ورته وای چې تر سرحد می پایپ لاین غزولې ده، لدی وروسته تاسو پایپ لاین نه غزوي، ممکن پر راتلونکو میاشتې کې کومه داوا هم وکړي چې $30 میلیارډ پاکستان تاوان ورکړي ایران ته. افیزیس په دې برخه کې تاسو نور معلومات سړي.
دا مستاسو خبره بالکل صحیح ده، اما دا مذاکرات جریان لري، دوی خپل مسک سره خبرې کوي. کچيري دي دوی مشکلات اوس خو پاکستان هم ډیر نازولي نه دي، د غرب لپاره ځکه چې خو چین سره ډیر نږدې دي، ایران هم چین سره نږدې دي، امکان لري چې چین دې په ترمنځ یو څه منځګړتوب وکړي او مشکلات سره حل کړي او حتی دغه پروژې تمویل کړي. او بل دا چې هغه خو مستقیما سره سرحد لري، نو دا تام ضرورت نشته چې دا غاز د ترکمنستان راولي مثلا چابهار ته، د چابهار څخه بیا په بیړی کې هندستان ته واسي. هغه اقتصادیت نه لري، ډیر ګران تمامېږي. دا پایپ لاین خو ارزانترین لار د ترانسپورت د غاز او د تیل دی. نو په هر صورت د افغانستان لپاره او ترکمنستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده او هندستان لپاره مهمه ده. تاسو هم هندستان اوس مهال د قطر څخه غاز رانیسي او د روسیې 10% سلنه تقریبا تخفیف سره غاز او تیر اخلي، چې دا د نور متحدین د هندستان لکه امریکا او متحدین خوش هم ندي. هغه وایي چې ولې تاسو دا کار کړی دی، او چې زموږ ګټه پم دی کړي، ځکه چې امریکایي تیل او غاز او د عربي هیوادونو مشت ګران تمامېږي او د روسانو ارزان دي. ترکیه هم دا کار کوي، د روسیې څخه سره د تعزیرات. ترکیه ډیر د روسي تیل په بینالمللي مارکیټ کې نه یوازې ځان ته اخلي، بلکې نور ته هم ورکوي.
بله،
نو دا د ستات شته دي، یعنی سره له تعزیراتو دوی خپل منځونه خپل کارونه کوي،
امکانات شته.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف صاحب کتا ستر شم بیرته د هم موضوع شول. حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې هند هم غاز ضرورت لري، او بل لور ته د اوکراین د جګړې له خاطر چې د روسیې د سون مواد په ډیر ارزانه بیا اخلي، دا خو تر ابده پورې نشي اخیستلی او ترلاسه کولای. نو څنګه دی ترکمنستان د غازو د پایپ لاین په برخه کې هندي چارواکو کومې هڅې نه دي پیل کړې؟
اصل کې خبره دا چې هندستان خو یو څه هڅې پیل کړې وي، لیکن کله چې وضعیت په دې منځ کې ګوري، نظر ورته اچي چارواکي هم او حکومت هم، دا اصل کې تاسو په خپل خبر یا چې په پاکستان کې چې کم د خیبر پختونخوا بلوچستان کې ګډوډي روانه ده ناکراری ده او په ګډ پاکستان کې نو هندستان غواړي چې ګاز ترلاسه کړي ډېر زیات اجت لري ولې چې دلته زیاتره ډبر سکاره په کار راوړل کېږي او په هغه باندې مصرف هم راځي او دا آلودګي هم زیاتېږي آلودګي ډېره زیاتېږي نو غواړي چې دا ګاز نه استفاده وکړي او خو ما تاسو سره مخکې وویل چې دا امنیتي اندېښنې شته دي د هغې په دغه علت دی چې هندستان د چار بار خواته ګوري چې د ایران دا ګاز ترلاسه کړي شي
مانانه یوسف صاحب تلاش صاحب بیرته که افغانستان ته ور وګرځو اعلان د شوه دی چې د ترکمنستان غاز په دوه کلونو کې تر هرات پورې رسی او لاغه ورسره به د نور پروژه تطبیق شي لیکن یو څه چې ورته ګورو دا کوم راپورونه ماول وصل له هرات ورسته پروژه یو ډول ګونګه ده وخت ډیر نه تعین شوی او ایرانی رسنۍ چې د جنو په باور د دې پایپلاین له تیرورو سره ډیر خوشاله نه دي هغوی دا خبر ورکړی دی چې له هرات وروسته د دې پایپلاین د لګښت اټکل سخت دی ځکه چې لوړې ژورې ډیر زیاتې دي او په هغه سیمو کې د پایپلاین تیرېدل سخت کار دی ستاسو نظر تلار څه
فکر کوم چې برڅه په هغه پروژو کې چې خطر او مالی بار ډیر وی نو صادر کونکي هیوات واقعا تشویش لري او دا تشویش هم د ماده نمرمه خبرو پر بنیاد باندې دا امکان لري چې تر دوه کالونو پورې موږ د هرات په صنعتي شارګوټي کې د مقدار ضرورت پر بنیاد باندې ګاډ واخلو او ای خواته بیا نور مختلف مالیات راځي او مختلف مصرف مالی راځي د پروژه باندې چې په دې اساس فکر کوم د ترکمنستان چارواکي زړه نشي کوي چې وری پاکستان او هند ته دا موضوع لاړ شي و مسله دومره مسله په یاد ولري چې ایران هم ډیر په تشویش کې ده په دې خاطر چې د ایران تقریبا 15 سلنه غاز د افغانستان او بازار ته راځي او دلته په خرڅلاو ته مخامخ کیږي یعنی افغانستان یو مصرفي مارکیټ ده دغه لحاظ هم ایران غواړي چې مختلف تشویشونه د خپل ولري او حتی ترکمنستاني چارواکو ته وایي دا مسائل مشته ډیر د اهمیت وړ دي تاسو د موږ بازار ما خرابوي او د افغانستان هغه هیواد چې تقریبا تر 15% ټول د ایران اقتصاد د افغانستان په بازار باندې ولاړ ده لبل خو د امریکا تحریمونه هم دي لبل خو خپل پولیس سیاست هم له لاسه ورکړی ده ایران نو دا هم ډیر قوي تشویشونه دي په دا خاطر چې په د مارکیټ کې د دواړو هیوادونو اقتصادي ټکر رامنځته کیږي کله چې ټکر رامنځته شو دلته بیا منافع مالی په خطر کې دي کله چې مالی منافع په خطر کې سولي نو هر هیواد کوشش کوي چې خپل پروژه باثباته کړي وس د ایران څخه غاز د وارداتو په حالت کې چې دا هغه په مختلفو ترانزیتي هغه کې دي نقل حمل نقل کیږي اما کچیرته موضوع دی بیا د پایپلاینز ولا بیا مجبوري موږ د ایران غازاتو ته وایو چې ضرورت نه لرو بلکې د افغانستان په ټول نظام کې موږ غواړو چې د پټرولو یا نورو سوختي موادو په ځای غاز وکړو په دا خاطر چې ارزانه ده او د هر خصوصي سکتور او دولت لپاره ګټور تمامېدلی شي نو په دې اساس د فکر کوم چې دا موضوع هم لږه ګونګه پاتې چې د هرات نو ورسته موږ د ترکمنستان د بلې خوا سړوالې د پاکستان د بلې خوا د ترکمنستان تشویش د بلې خوا د هند تشویش او بلوچستان او پاکستان ته دا موضوع نسبتا ګونګه پاتې او سره معلومیږي
مننه تلارسه ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمه ټوله افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم لیدلای او ریدلای شئ د پروګرام د بحث موضوع مو ده ټاپی پروژې ته هیله او اندیشنې او په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی له کابل د پانتون استاد تاج محمد تلاش او له هم څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسف زی د دې خطر چې دا بحث د سراغون کو تر اوسه پورې چې د درنو مل بنو تاسو نظر ما واورید، تاسو په یو شی باندې هم موافق یاستی؟ هغه دا ده چې هند هم د ګاز ضرورت لري، پاکستان هم لري، افغانستان هم لري، او ترکمنستان هم د ګاز صادراتو ته ضرورت لري. نو څنګه کېدای شي چې دغه پایپ لاین تیر شي؟ لومړی که حافظي صاحب تاسو نظر واخلم، تاسو څه پیشنهادونه لري؟
او اول خو د دې تلاش سره د خبرې په ارتباط وایم چې دا تاسو لکه چې پوهیږئ زه د افغانستان د سراسري تعدید شرکتونو رئیس هم یم، د یو تخت څنګ هلته مې دنده درلودله او اوس هم لرم. دا اوبلن ګاز راځي هغه ځای څخه د ایران څخه ډېر لږ، اوس مهال هم زموږ ډیری ګاز چې راځي د ترکمنستان څخه راځي، او تیل هم د ترکمنستان څخه راځي، د قزاقستان او روسیې څخه راځي، یو کوچنۍ برخه د ایران څخه راځي، او کیفیت یې ښه نه دی، نو ډیر خلک ورته لیوال نه دي. نو په دې خاطر باندې دا د ګاز مسله چې افغانستان سره راځي او د ترقابه دي، دا مسله اول خو دا ګاز هغه ګاز نه دی، دا ګاز چې دی طبیعي ګاز دی، او بلند نه دی. او هغه ګاز چې اوس په کورونه کې ځینې ګټه پورته کیږي هغه بیا او بلند ګاز دی چې زیاتره یې د ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان او روسیې څخه راځي، یو لږ د ایران څخه راځي، مثلا غربي جنوب غربي ولایتونو ته راځي. او په هر صورت یعنی د اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ باید دا کار تر سره شي. دا هندوستان لپاره هم ډیره ګټوره ده، ځکه چې د افغانستان څخه چې همدغه سي زی پاکستان ته او د پاکستان څخه تیریږي زی هندوستان ته، هندوستان یعنی ټول خاوره د پاکستان تقریبا 800 کیلومتر 800 کیلومتر چې تیر سي تاسو اتاری د هندوستان ته رسیږي، او یوازې چابهار ته چې تاسو زی چابهار وطن تر دیری څخه زیاته ده. نو په دې خاطر اقتصادي ښه او مطمئن لاره همدغه مزکنۍ لاره ده چې د افغانستان څخه تیریږي پاکستان، او پاکستان څخه ځي همدغه سي د واګې له لارې اتاری بندر ته، او دا د انسان لپاره هم ګټوره ده، ارزان ورته تمامیږي، هغه لګښتور هم کم دي، او وخت د انتقال هم ډیر لږ دي. نو دا چې کلکیچ شتون لري، او دا پاکستان او هندستان ترمنځ مشکلات شتون لري، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ متاسفانه مشکلات دي. اوس معلم ما متاسفانه خبر واوریدل چې په خوست کې حتی وسوال نشته ستادي سرحدارانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دا تاسف ورده، چې یعنی ډېر مشکلات موږ پرته له دې مسایل څخه لرو، بیا چې نشته وکړو زموږ امکانات نه یوازې د افغانستان بلکې د هغه بل هیواد هم لبین زی، موږ د دې طرفدار نه یو، ځکه چې د اقتصادي وده امنیت ضرورت لري، ثبات ضرورت لري، مسؤلیت ضرورت لري، او اعتماد ضرورت لري. کله چې اعتماد لبین لاړ شي او ستونزې رامنځته شي او کړکیچ شي او حتی وسوال نشته وسي، بیا تجارت لبین زی، ځکه چې دا سوداګر خو خپل ځان او مال خطر ته نه چي، او هیوادونه هم مثلا ترکمنستان هم دیته آماده نه دي، یا بانک انکشاف آسیایی چې په هغه پروژه پانګونه وکړي چې هغه پروژه د جګړې ډګر وګرځي. نو په دې خاطر باندې په اول سر کې باید یو منطقوي تفاهم موجود شي، یو ټینګ ژمنه باید وسی. اختلافات شتون لري په دې دنیا هیوادونو کې داشته، اما سربیره پر هغه بیا خپل منځ کې دوی سوداګري لري، مثلا شوروي اتحاد بل سیستم و، غربي اروپا بل سیستم و، اما بیا گازپروم د روسیې شوروي او بیا په تیره بیا روسیې غزیدلی و آلمان ته، آلمانه پوری، حال دا چې یوه برخه د آلمان هیواد د شوروي اتحاد تر قبضې لاندې وي، خو بیا خپل سوداګری دوی ساتل. دا فرهنګ موږ باید پیدا کړو چې سره له اختلافات تر هغه بریده پوری چې امکان لري د خپل خلکو په ګټه بیا د اقتصادي همګرایي ته یا منطقوي تجارت ته بیا وده ورکړو. پرته له دې بیا فقر زیاتیږي. اوس مهال هم پاکستان او افغانستان ډیر غریب هیوادونه دي، پاکستان خو ډیر پورول دي او تقریبا اقتصادي رکود سره مخامخ دي، افغانستان هم اقتصادی کوچنی شوی تیر په پرتله نو په دې خاطر باید د حقیقت پر رسمیت وپیژنو او دغه جوړونې لپاره همکاری ته لاس ورکړو.
مننه حافظ صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ څنګه کیدای شي چې دغه څلور سره هیوادونه لکه حافظ صاحب چې وویل چې منطقوي تفاهم ترلاسه کړي او په خپلو کې اقتصادي ګډو ته لومړیتوب ورکړي، څنګه کیدای شي؟
خبره ده چې تر کومه چې دغه څلور هیوادونه یو ځای بیا د زړه د کومې د اخلاص یو ځای کېدنی او په خپلو کې خبرې ترې وکړي او د تفاهم لیک داسې یو لاسلیک کړي او امنیت لارې چارې ولټوي چې دا څنګه امنیت په چاپیریال کې دا پایپ لاین تر هندستان پورې راتلی شي. فاضلکا نوم ځای نومېږي تر هغه ځای پورې دا نښه کړې ده چې فاضلکا پورې به دا د پاکستان د لارې تیریږي. خو خبره هم دا ده چې په اصل کې په خپلو کې هندستان او پاکستان په منځ کې هغه شانت روابط نشته دي لکه چې د دې خبره وکړي شي. او زموږ حکومت سو واره دلته دا ایران سره خبرې د چهار بار د لارې کړې دي او تاسو څه معلومه ده چې په افغانستان کې هندستان څومره پانګه د چهار بار د پاره یا نورو مړو د جوړولو د پاره کړې ده؟ نو هندستان غواړي چې د افغانستان د لارې پاکستان او پاکستان بیا اټاری واګه بارډر پورې د لارې خلاص شي. خو ستونزه هم هلته ده چې په یو ځای څنګه کینی او څنګه دا یو بل سره تفاهم وکړي شي. خو دا د زړه خبره ده چې د زړه د خلاصه دا کار وشي نو بیا دا مسله حل کېدی شي. او هندستان خو ډیر زیات اجت لري، د ډیر زیات ضرورت لري چې دا غاز هندستان ته لکه حافظ صاحب ویل چې پارزا رب پریوږي زر برازي په چټکه بازار تیر شي. چهار بار لا راشي دا لون دی وګدا هم دا او زیات مصرف هم ورباندې راشي. مخبدای چې دا یو تفاهم ته منطقي تفاهم د دوی ترمنځ
یو یوسف صاحب او بخشي په داس شرایطو کې چې د هند او د پاکستان روابط ممکن په تیرو څو لسیزو کې دومره خراب نه وي، په روسیو کې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغل شانکر ډاکټر شانکر وویل چې د پاکستان سره خبرو ته ضرورت نشته او پاکستان په ورته وخت کې پاکستان تورن کړ چې په کشمیر کې بیا لاسوهنه کوي، بل لور ته اسلام آباد په هند تور پوری کوي چې له بلوچستان افغانانو سره مرسته کوي. آیا تاسو د یو تجربه کار ژورنالیست په صفت باندې هیلمن یاسي چې دا هند او پاکستان به یو سره نشتې شي او روابط به بهتر شي؟
پهلن خو دا سه لکه په یو بل تورونه لګول کیږي سیاست وايي هغه سچ ورته وايي نو نږدې وخت کې خو صدا سه امکانات نشته دي کې کداغه سه دا په کشمیر کې لاس وهنه یا په هندستان کې په نورو ځایونو کې تاسو به لیدل چې داسې ترګری روانه وا او اوسه کنټرول لاندې را. نو خبره پدې کې دا چې دا سپارتي اړیکې تر کومه پورې ښه نشي نو امکانات ګران دي، مطلب دا چې نو مشکله ده، پیدا مشکله ده په یو میز باندې راتلل ګران ده.
ماننه یوسف صاحب، تلار صاحب که ستاسو نظر واخلم، که څه هم مخکې دې ته اشاره وشوله چې تاسو داسې وویل چې افغانستان به خپل کار کوي او انتظار به بیا باسي، لیکن بلې خواته چې ورته وګورئ مثلا تازه راپور داده چې د اگست په میاشت کې چې څومره حمله په پاکستان کې شوې دي په تیرو څو کلونو کې بې ساره وي او د پاکستان د پاوز ویاند تقریبا دوه هفته مخته خبري غونډې ته په اسلام آباد کې وویل چې په یو کال کې د دوی امنیتی ځواکونو سباندې څلور ډیر زره عملیات ترسره کړی دي. په داس شرایطو کې بیا هم آیا دې ته هیله شته چې د پاکستان امنیتی وضعیت په بهتر شي او اقتصادي ستونزې چې مخکې حافظ صاحب اشاره ورته وکړه هم پی باندې او افغانستان په دغه اوسني شرایطو کې هم هیله من وو چې د غازو پایپ لاین به بیا د پاکستان لارې تر هند رسي؟ تلار سه
شیبر صاحب، کچیر ته موږ د ټاپی پروژې ته یو ستراتیژیک پلان جوړ کو او هغه په دوه برخو وویشو.
اوله برخه عملیاتی پلان او دوهمه برخه اغه اوجد محاله پلان چې باید ثبات منطقه کې موجود وي او یغه ماکسیمم نقطې ته باید ورسیږي. په عملیاتی پلان کې موږ بریالي یو ولې تر هراته پورې را رسیږي او افغانان بلېغنه استفاده کوي د لند محل د پاره د عملیاتی پلان د دې پروژې برنامه ده او دغه سیم کې به موږ تاسو شاهدان دومره خبر دا ده چې تر دوه کالو چې دا تکمیلیږي د پاکستان ثبات هم زه فکر کوم چې یو طرفه کیږي، یا به ازادي پښتونخوا ته ورکوي د استقلال سره او یا به مثلا یا غبل خوا چې دا تسلیمیږي. بیا به وروسته لغنه دا پروژه د استراتیژیک پلان په اساس باندې د افغانستان له خاورې ځي او پاکستان ته له پاکستانه به ځي هند ته. مګر د عملیاتی پلان پر بنیاد باندې زه په دې فکر یم چې دوه کالو نهایتا تر درې کالو به د افغانستان د پاره د صادراتو غاز له دې پایپ لاین استفاده کیږي تر څو چې منطقوي امنیت ثبات او تضمین موجود نه وي. ترکمنستان به زړه ش نه کړي چې په دې پروژه باندې مالی پراخ مصارفات وکړي او د وسته پاره زه فکر کوم چې په پاکستان کې ممکنه نه ده.
مننه تلار صاحب. حافظی صاحب په یو ډول باندې تاسو دې ته مخکې اشاره هم وکړه، خو بیا هم که چیرته د پاکستان امنیتي وضعیت سم نه وي په راتلونکو دوو کلونو کې فرضاً دغه پایپ لاین تر د هرات تر ښار را رسیدلې ده، د افغانانو لپاره به ګټه څه وي؟ اوایا ترکمنستان به تاوان نه وي کړی ځکه په دې باندې ډیر لګښت راخلی وي؟
او تاسو عرض وکم چې دا پروژه یا بشپل تر سره شي یا نشي، ځکه چې دا خو تا نه دی، دا که افغانستان او ترکمنستان شي خو دا تاپی نه دی، دی هغه تا دی ترکمنستان افغانستان، ځکه چې هر حرف دی هر هیواد نوم دی، ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان چې بیا کیږي تاپی. کله چې دا په عراق کې ودرېږي بیا معنی دغه دی چې دا تا شو، حتی دا تا پم نه کیږي ځکه چې پاکستان ته نه غځیږي، بیا پاکستان څخه هندوستان ته نه ځي. نو په دې خاطر باید ما هر شی په خپل نوم یاد کړو، داسې نه کیږي چې مثلا د عبدالغفور پر ځای موږ وایو چې دا قاسم باید نام کښېږدو باندې. دا پروژه خو یو خپل هویت لري، خپل تعریف شوی پروګرام لري، یا به بشپل کیږي یا نه کیږي. او بل دا چې داسې نه دی چې ترکمنستان خپل کار بشپل کی بیا افغانستان کې پس لاغه بیا پیل شي، ځکه چې هغه خو بیا ورسته کیږي، هغه خو ټکنالوژي او اقتصادي عمر لري. یا مثلا په افغانستان کې 15 کاله شپږ کاله دا وخت په بر کې ونیسي بیا په پاکستان کې پیل شي. نه، دا خو پروژه دغه سی و چې همزمان په ټول هیوادونو کې سره پیل کیږي. یعنی مزه چالته په ترکمنستان کې افتتاح شو او کار شروع شو، باید افغانستان هم په هغه وخت کې دا
او بخښي
افغانستان دا خو خلاف دی پروتوکول دی او خلاف دی ژمنی دی، دا خو نشي کېدلای. ځکه چې تاسو د سوچ وکړئ که چیرې په ترکمنستان کې دا پروژه بشپړ شي او شل کاله ور باندې تیر شي، دا خو یو اوسپنیز شی دی، بیا هغه اکسیده کیږي، زنګ وهي د بین زی هغه د پایپ لاینونه، یا تر هراته پورې چې راغی خو اول خو داسې لوی پایپ لاین چې درې دېرش میلیارد متر مکعب غاز په کال کې انتقالوي، هغه د سل زره لپاره خو د اقتصادیت نه لري، دا خو نشي کېدلی. دا یعنی سم اټکل نه دی، باید په دغه کې موږ یو څه دقیق اوسېږو. نو په دې خاطر باندې زما نظر دغه دی چې د یو منطقوي انتګریشن یا همګرایي لپاره باید ورودانګو، او دغه لپاره بیا یو سیاسي مناسب او مشروع بستر ته ضرورت دی په هر هیواد کې، من جمله په افغانستان کې، ځکه چې دا خو یو منطقوي او نړیوال مسله ده. هندوستان هم د ملل متحد غړیتوب لري، پاکستان هم لري، ترکمنستان هم لري، افغانستان هم د پخوا د افتتاح د ملل متحد څخه لږ شیبه وروسته غړیتوب ترلاسه کړي، کنوانسیون لاسلیک کړي دي. نو په دې خاطر باندې تر ټولو څخه د مخه یو حقوقي بستر ته ضرورت شته، دوهم یو سیاسي مشترک ارادي ته ضرورت شته، دریم دا چې ځکه دا خو ټوکی نه دی، دا دوه دېرش میلیارد ډالر دویشت میلیارد یا دروشت میلیارد دالر ترکمنستان نشی کولای چې دا تمویل کړي. دومره پیسې ترکمنستان نه لري. موږ خو د نږدې څخه هغوی سره کار کوو، پوهېږو چې د دوی امکانات څه ډول دي. او بل دا چې که چیرې دوی وکړي دا څه ګټه لري، ځکه چې دا پروژه خو مالی مالک کې خو هماغه بانکینګ شاف یا سی ده، دا خو منل شوي مسله ده. مخکې بریداس او یونیکال دا کار کوو، او بریداس دونه پیسې نه درلودل. بیا ارامکو د سعودي عرب هغه لوی نفتی شرکت هغوی جرمانه کړي وو چې لګښتونه به موږ درکړو. بیا وروسته دا پراختیا وموندل، او په دا تیر شل یوویشت کلونو کې بانکینګ شاف یا سی دې ته ژمن شو چې دا پروژه تمویل کړي، او د هغوی موخو سره برابر و چې دا منطقوي سیمه ایز انتیګریشن یا همګرایي باید جوړ سي. د هغوی لپاره دا بانکینګ شاف یا سی موخه همدغه ده، او دا چې تاسیس شوی دی په دې خاطر دی چې په ایشیا کې دا ګډې پروژې او دا یوون رامنځته کړي. نو په دې خاطر دا مسائل باید هغه سي وڅېړو چې لکه شي دی داسې نه دي چې
خپل دی افیسي سبب بخشي. په دې برخه کې ماته دا سوال پیدا شو، مثلا په نړۍ کې خو په نورو سیمو کې هم ځینې پروژې تیری شي او کړکیچونه حلته وي، آیا داسې کېدای شي چې دا پروژه له اصل قرارداد نه پرته تغییر پکې راشي؟ فرضاً یعنی یوازې تر افغانستان پورې د ترکمنستان ګاز راورسي، آیا ممکنه ده؟
نه، خدا خود ورخیز قرارداد دی، هغه بیا تپی نه دی، بیا هغه تا دی. ترکمنستان افغانستان دی، هغه بل شي دی. هغه خو اوس موږ هم نه دی اوس برښنا رانیسو، نور تیل ورځ راځي افغانستان ته.
زما مطلب دا و بخشي، زما مطلب دا و چې یعنی فرضاً دوی انتظار شي په افغانستان کې چې تر څو پورې په پاکستان شرایط مساعدي شي او بیا ګاز.
دا انتظار څوک نه باسي،
بله
دا اقتصادیات نه لري، دا څوک دا انتظار نه باسي، ځکه چې تاسو سوچ وکړئ چې یو پایپ لاین چې د افغانستان د ضرورتونو لپاره وي، هغه 1500000 ماکسیمم چې ټول افغانستان ضرورت رفع کې 1500000 د کوبیک فټ ضرورت شته، 1500 میلیون یعنی په کال کې، او دا چې 3.5 میلیارد دی، 3.5 میلیارد لپاره خو وايي پایپ لاینونه تقریبا نوی گشته تر دغه څخه غټ باید وسی. هغه چې دی خو قیمت لري، داسې خو نه دی چې تاسو یو چاره اخلی هغه سو قیمت لري، تاسو بیا چې جت الوتکه اخلی هغه بیا سو قیمت لري د محاربی لپاره. نو هر شی خپل قیمت لري، هر شی خپل سنجش لري. نو په دې خاطر باندې دا پروژه کتابی وي، یعنی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پروژه وي چې هلته تولید د ترکمنستان او ترانزیت د افغانستان او مارکیټ پاکستان او هندوستان وي، هغه لپاره باید هغه غټ څه جوړ شي، پایپ لاین جوړ شي چې 3.5 میلیارد په کال کې ظرفیت ولري. او که چیرې افغانستان لپاره وي، خو یو کوچنی پایپ ته ضرورت شته، او کولی شو چې پرته له دې مالته ترکمنباشي کې شته اوس نو په ټانکر کې راولو، وروسته کولی شو چې همدغه یو 40 کیلومتره دننه په افغانستان کې راولو، په ټانکر کې واخلو، یا تر پانکی سنتی د هرات 100 کیلومتر لاره ده، همدغه به وغوزو. دا بل شی دی، هغه ظرفیت فرق کوي، سره کپاسيټي فرق کوي.
من نه حافظی صاحب تلار صاحب د حافظی صاحب چې دغه څرګندونه وکړلې، مخکې تاسو د سویل چې کېدې شي له هراته افغانان بیا لدینغه څرنګ چې د طالبان هم دا وایي چې د هرات صنعتي پارک بل دینه استفاده کوي او ځین نور برخه د افغانستان هم له دې استفاده کوي، لکه څرنګ چې حافظی صاحب وایي دا پایپ لاینونه خو بیا فرق لري. تلار صاحب
بلې شیبر صاحب فکر کوم چې دا تخنیکی بحث ده په پروژه کې، کچیرته په اوږد مهاله کې د ترکمنستان اساسي هدف دا ده چې دوی خپل ژمنتیا وشي چې موږ تاپی لاسلیک کړو، خپل ژمنو ته ور معاملی آماده یو د افغانستان تر خاورې مراوره سواله، نو نوره اقتصادي ملامتیا د پاکستان ده چې له یو خوا ضرورت لري، له بل خوا زمينه نسی مساعده ولای. پټول کې د دې اقتصادي ملامتیا یو غټ باس ده. دویم، کچیرته افغانستان مارکیټ او دې ته ضرورت ولري چې دغه نه استفاده وکا په تخنیکی پروژه او پایپ لاین کې کولای شو چې مقدار د غاز د افغانستان د مارکیټ
د هرات څخه راوخلو او په افغانستان کې د مصرف په حالت باندې ورسی، ولې لایو خو با کیفیت ده لبل خو ارزان ده.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.